السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په پاکستان کې نن عمومي ټاکنې پیل شوې دي. دا ټاکنې داسې مهال ترسره کیږي چې په پاکستان کې خلک ګرانۍ، بېوزلۍ او ناامنیو اندېښمن کړي دي او ژوند دي ورتريخ کړي دي. د ټاکنو روسای حال مو اخیستی دی خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښین او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو وشوې شاوخوا دیرش تنه ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوې دي. پاکستان کې له نننیو عمومي ټاکنو یوه ورځ مخکې دغه چاودنو خلک ویرولې دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په ټول هیواد کې د ټاکنو امنیت ته لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې پر مانادار غډون غاور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون پر ایک شبکې لیکلي چې ښاغلی متقید دا ځواب د نیکلاسن د پوښتنې په ځواب کې ورکړی چې آیا د دوهې په غونډه کې برخه اخلي کنه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې غونډه د فبروري میاشتې په 13 او 19 د بیلابیلو بنسټونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون سره جوړ شي. د دې سره همحاله پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د حمله توماس نیکلاسن سره د افغانستان پر وضعیت او د غرض د دوهې د غونډې په تړاو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزي له دفتره په 13 شپه خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې هغه هیله کوي چې د افغانستان لپاره د دوهې غونډه مثبت نتایج ولري. د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وایي د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو او افغانانو لاسو استازو سره د افغان خزو او جنو پر ملاتړ خبرې کړې دي. میرمن اميري تیر شپه پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر لیکلي د طالبانو له خوا د ځپونکو اقداماتو له دوام سره د ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په ډلهیز او قوي ډول د خزو ملاتړ وشي. میرمن اميري په دې پیغام کې نه دی ویلي چې په دغو ټاکنو کې په مشخص ډول له چا سره کتلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګولي چې د بیلابیلو بنسټونو او هیوادونو انتقادونه یې پارولې دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي دغه مذاکرو هدف په غزه کې د قراری ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. د فرانسې خبری آژانس د خبر لمخې د حماس ډلې یوې سرچینې چې له موضوع خبره وه تایید کړه چې دغه فلسطینی ډلې له دغو مذاکرو سره موافقه کړې ده. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي او اسرائیلي پوځیان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې ډېر زیان ملکیان ګالي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې نږدې 8000 کسان وژل شوي خو خپلواکو سرچینو بیا د شمیرې تایید یا رد کړی نه دي. د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او تر 30 زیات نور تریتم شوي دي. د فلیپین د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې د سه‌شنبه ماښام د ځمکې ښویېدنې په دې پیښه کې 1.5 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې ځمکې ښویېدنه کې 2 کورونه چې ځایي کان کیندونکي پکې اوسېدل تر خاورو لاندې شوي او معلومه نه ده چې څو کسان پکې اوسېدل. او په جرمني کې لسګونه زره کسانو په تیر کال کې د لیکونو او پارسلونو د ځنډېدو یا هم ورکېدو په اړه شکایت کړی دی. دا خبره د جرمني د فدرال شبکې ادارې پرون چهارشنبه په بن کې اعلان کړه. دغه شکایتونه د پوستي خدماتو او د بستبندۍ د ټول صنعت په باب دي خو 90% یې د پوستي خدماتو د مخکښ بنسټ د ویچ پوست په اړه دي. خلکو شکایت کړی چې لیکونه او نور پوستونه یا پارسلونه یې پر وخت نه دي رسیدلي یا هم ورک شوي چې بیا یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل د دې ساعت ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړی او بشری او اساسي حقوقو ته ځانګړی شوی خو پلانډ خبری برخه کې به د پاکستان پر ټاکنو تام شو. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر هم ورکړی دی. په پاکستان کې خلک وایي ګرانۍ، بېوزلۍ او ناامنیو یې ژوند تریخ کړی او هیله مند دي چې د دغو ټاکنو له کبله یې په ژوند کې مثبت بدلون راشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورئ.
نن په پاکستان کې په ملیونونو کسان په عمومي چاکونو کې د خپل رای او د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنیو له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. له دغو ټاکنو سره به هغه ناڅرګند سیاسي وضعیت پای عمومي چې د 2022 میلادي کال اپریل میاشتې راهیسې روان دی، هغه هم وروسته له هغې چې ملي اسمبلۍ پخوانی صدر اعظم عمران خان بې واکه کړ. د سن ایالت د کراچی شهر اوسیدونکي محمد ابراهیم رویټرز اجان سره په خبرو کې ویلي ولس یو مثبت بدلون غواړي.
ولس دا تمه لري چې تر ټاکنو وروسته نوی سیاستوال رامخ کې سي او یو بدلون راولي. ټول هغه څیرې چې تر اوسه رامخ کې سوي هغه څوک نه و چې د خلکو په ژوند کې کوم بدلون راولي.
په پاکستان کې خلک شکایت لري چې ورځ په ورځ ګرانی او بیوزلی په زیاتېدو ده او د ناامنیو روانې لړۍ هم د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دا ټاکنې د ناامنیو له دوام سره هممهاله کیږي او پرون هم د بلوچستان په دوو سیمو قلعه سیفلا او پشین کې د دوو چاودنو له کبله شاوخوا 10 کسان ووژل سول. بلخوا تیر ماښام د کراچۍ په ګلشن اقبال کې هم په یو چاودنې کې لږ تر لږه یو تن ووژل سو او بل ژوبل سو. په سند ایالت کې ځینو چارواکو د نننیو ټاکنو پر مهال هم د ناامنیو د ځینو پیښو اټکل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنو په ورځ به د امن د تضمین لپاره له افغانستان او ایران سره د پاکستان سرحد تړلی وي. د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان رویټرز اجانس ته ویلي په دې ښار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره وړ اقدامات سوي دي.
د اسلام آباد پولیسو د رای ورکوونکو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز امنیتي پلان برابر کړی دی.
د د پوینه د ټاکنو په ورځ به د خوندیتوب لپاره 6500 پولیس افسران په اسلام آباد کې ګمارل سوي وي. په پاکستان کې د ملي او ولایتي اسمبلیو یا پارلمانونو لپاره په هرو 5 کلونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې تیرې عمومي ټاکنې د 2013 میلادي کال د جولای پر 25مه سوي وي. هغه کال هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې مخکې د تاوتریخوالي پیښې سوي وي. دغه ټاکنې د ملي اسمبلۍ د 268 څوکیو لپاره، دغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ د 115 څوکیو، د پنجاب د 290 څوکیو، د سند د 130 څوکیو او د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ د 150 څوکیو لپاره کیږي. د ملي اسمبلۍ لخوا ټاکل سوي استازي وروسته د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکي او د ولایتي اسمبلیو استازي بیا د هر ایالت اعلی وزیر انتخابوي. په نننیو ټاکنو کې 328 میلیونو ډیر پاکستانیان د رای ورکولو پر شرایطو برابر بلل سوي چې په دوی کې 9.5 میلیونه یعنی 45 سلنه سړي او 9.5 میلیونه یعنی 46 سلنه ښځې دي.
وامریدل چې په پاکستان کې د ناامنیو د زیاتېدو پر مهال نن د ملي او ایالتي پارلمانونو د سلګونو غړو د ټاکل کېدو لپاره عمومي ټاکنې کیږي. دغه ټاکنې داسې وخت کیږي چې پرون چهارشنبه په بلوچستان ایالت کې د دوو چاودنو له کبله چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی نږدې 10 کسان وژل شوي دي. دغه ټاکنې په هرو 5 کلونو کې کیږي او تیرې ټاکنې په 2013 کال کې شوي وې چې د ناامنیو پیښې ورسره ملې وې. زموږ همکار په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتل چې د ناامنیو او اعتراضونو دوام ته په پام سره به دغه ټاکنې څومره رڼې او عادلانه وي.
د پاکستان د اوسنیو ټاکنو د روڼتیا په اړه او آیا چې دا به په عادلانه توګه ترسره شي ډېر سوالونه او ملاحظات موجود دي. که د پاکستان دغه اوسنۍ ټاکنې موږ د دوی د وروستیو 100 ټاکنو سره پرتله کړو نو اوس مهال دغه ټاکنې زیاتې د پوځي اسټبلیشمنټ تر اغیز لاندې وضعیت کې ترسره کیږي. اوس مهال نږدې ټولې چارې یا حکومتي چارې مستقیم د پوځ په لاس کې دي. موقته اداره هم دوی ګمارلې ده. نو دا سی ویلی شو چې پایلې به هم سرنګ چې د دوی نظامی اسټابلیشمنت خو خوي هماغه سی پایلې به دوی تنظیم کړي. کومګو ګورو یو د ټاکنو نه مخکې درغلی وي او یا د بل د ټاکنو پر مهال درغلی وي، نو د مخکې درغلی چې دغه خود وخت نه پیل شوې ده، حتی د دوی په خوخه کاندیدان اعلان شوی دی یا بعض کاندیدانو مخه نیول شوی ده، او په ټوله کې بیا د تحریک انصاف ګوند عمران خان په مشرۍ چې هغه هم که څه هم سابقه دا ده چې دوی رامنځته کړی او دوی دې ته ورسو، خو کله چې د دوی سره اختلاف راغی نو هغه کاملا په غیر جمهوریت توګه وځپل شو او دا غوی د کاندیدانو مخه هم نیول شوی ده. او اوس داسې لیدل کېږي چې دوی غواړي، چونکه په افغانستان کې هم طالبان حکومت رامنځته شوی دی، نو تخمین په اساس داسې ښکاري چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې ممکن یا حکومت د مستقیم د جمعیت علما اسلام یا د دغه اسلامي تنظیمونو راوړي، او یا دوی داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې حد اقل دوی پکې حضور ولري، او بیا به دوی وکولې شي چې د دې د لارې دوی د طالبانو سره هم کاړي کې وي پاکستان د دوی د لارې تنظیم کړي.
شم صاحب دا ټاکنې داسې وخت کې چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي، له ټاکنو سره جوخت ناامنی ولې هلته زیاته شوې ده؟
د ټاکنو پر مهال ناامنی کمنګ په دوه برخو تقسیم کو، یو هغه چې کوم رښتینی ریشې لري او هغه یا مستقیم د پاکستانی طالبانو لخوا یا د داعش وسلوالو او یا د بلوچ وسلوالو لخوا چې کوم عملیات تر سره کیږي یا بریدونه کیږي، هغه هم دغه سي وخت کې چونکه پاکستان به آسیب پذیروي او بریدونو احتمال زیات وي چې دغه سي ټاکنیز کمپاینونه یا حتی د انتخاباتو پر مهال زین مراکز دی پنخه کی، یو برخه داده چې بیاغه د پاکستان استخباراتو تر غرزی چې دوی هم غواړي چې بعضی زینو کې چې دوی غواړي خپل د خوخي کاندیدان کامیاب کړي یا دوی چې کوم څوک نه خوخي غل منځ یو سی، په دې برخه کې هم بیا دوی غواړي چې بعضی سیم نه ام نه کړي، او په خا هم دا تجربه شته چې بعضی سیمو کې د انتخابات یې لغوه کړي دي یا کاندیدان لمنځه وړي دي، نو دا دواړو پیښو احتمال شته دی او موږ چې ګورو اوس هم دغه پیښې پیل شوې دي.
ګڼو بلوڅانو او پښتنو له دغو ټاکنو سره پریکون یا بایکاټ اعلان کړی، دغه کسان څه غواړي او دا پریکون د ټاکنو پر مشروعیت ستاسو په نظر کوم اغیز کوي؟
ټاکنې د ولسواکۍ یو بنیادی اصل او پایا ده، مګر کله چې ولس د ټاکنو نه پریکونو کې دغه ټاکنې خپل هغه مفهوم له لاسه ورکوي. په بلوچستان کې هم همدغه څه ده، هلته د څو لسیزو راهیسې بلوچان په دغه ټاکنیز بهیر کې او بیا په ټوله کې په حکومت کې او په نظام کې هغوی خپل ځان نه ویني، او همدا دلیل دی چې هغوی اوس د وسلوالې مبارزې لاره خپله کړې ده. موږ که څو ټاکنو مخکینیو ټاکنو ته هم وګورو، په بلوچستان کې چې کله نتایج راځي نو ډیر کم خلک هغه رای او مرکزونو ته ځي او هلته خپله رای کاری، ځکه چې هغوی په دې نظام باندې باور نه لري، نه د دې په شفافیت باندې باور لري او نه په عدالت باندې باور لري. که مخکې یو څه هم د دې مشران به بعضې مرکزي اسمبلۍ او دې ته راتلل، اوس هغه هم ډیر کم شوي دي. د دې دلیل دا دی چې پاکستان بیا خپل خلک هلته ګمارلي دي، لکه موږ چې په دغه موقت حکومت کې وکتل او په نورو کې هغه دوی ګوندونه متحد دی جوړې، لکه د بلوچستان عوامي پارټي یا باب په نوم باندې چې اسټابلیشمنت یو ګوند ته جوړ کړ او خلک یې پکې جذب کړ، نو خپل بلوچ ولس د دې نه پریکون مخکیم کړی دی. او موږ تاسو وګورئ په افغانستان کې به هم چې کله هغه وخت د جنوب نام نسیمې وي یا زابل کې او روزګان کې په څو سو رایو باندې به بعضي وکیلان پارلمان ته راتله ولسی جرګې ته، بلوچستان کې دغه وضعیت ډیر وخت نه ادامه لري چې د څو زر او څو سو باندې حتی بعضي وخت دی کاندیدان کامیابی ګنو، د خپل د دې اکاسی کوي چې بلوچ ولس په دغه ټاکنو باندې باور نه لري. پښتنو سیمو کې به بعضی جزوی توګه باندې چا پریکون کړی، عمومي توګه پښتنو لا دا تصمیم نه دی نیولی، بلوچانو خو وسلواله مبارزه هم خپله کړې ده او نظام نه مني، پاکستان هغې د بیلتون غواړي. پښتنو به په بعضو سیمو کې کړی وي، خو په ټوله کې مثلا په بلوچستان کې د محمود خان ګوند یا هلته د جمعیت علما چې دی د نفوذ لري کافي او دوی په انتخاباتي کمپاین کې لګیا دي او کوشش کوي چې خپل کاندیدان کامیاب کړي، او بیا په پښتونخوا کې قوامي نېشنل دی که د شیرپاو ګوند دی نور ګوندونه دي چې د هغې کې پښتانه فعال دي. په قبایلي سیمو کې محرومیتونه زیات دي، محلي سطح باندې کیدای شي چا پریکون کړی وي، مګر په ټوله کې پښتنو لا داسې کوم اقدام نخ کاری.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې په پاکستان کې د نننۍ عمومي انتخاباتو پر وضعیت او دغه راس په دغو انتخاباتو کې د رونتیا او عادلانه توپ په اړه آزادۍ رادیو سره خپل نظر شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوست افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته دیږي.
هر هغه څه مې سیادیږي وخت ما جړا راځي هم د اوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوې ما د افغانستان د خاوره پسې خپه سوې ما.
ډیرای کډوالې میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لار ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنه ولرو په ورس کې اقلا نیوزلی یا دوا ځلی دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوتونکو کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمای کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پرې خودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیب زمان لته باندې یو کال ریسی په پیښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا شل کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیب وایي
فیلن خو زه هیڅ نه و لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستی دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلاتو سره ډیر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه، او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څوړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو، نو زموږ لیکل کې چې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښ راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي پاغه کې لیکل شکر دي، ښه فکر دي، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کې یم چې په آینده کې دغه موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ له یوې خوا مسافري، له بلې خوا نه چې داسې کوم مصروفیت نه وي، څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیری کسان چې زور سره په ارتباط کې مې پیژنم او هم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي، شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي. خو لیکن زه او زما په رقم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نه سو ویلای. او زه خپله کوشش کوم چې کوچنی کتابونه ما د ځان سره راوړی دي، هغه مطالعه کوم او هغه باندې خپل وخت تیر کوم.
کله چې بیخي بیکار کېږي زه دی ونه سم کتابونه تام دا وخت بیا څومره پټانګي
واقعا چې ډیر پټانګي، حتی دا سه بیکار وختونه چې موږ پاغه کې هیڅ هم نسو کولای د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلم تقریبا 3 کال اضافه وخت کېږي چې زه له ډاکټر ته مراجعه کړې ده. زه دا سه مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولای سم خپل صحت تضمین کما. زما غوندې ډیر کسان دي باور وکړي چې زور سره په ارتباط کې هم دلی راغلي دي، غوي ټوله په دغه تکلیفو ناروغي اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغي باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو مشته دغه شیبه ډیر سخت تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې يم چې کله زه په افغانستان کې هم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنوي کې کار کوي، هغه می تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي. او زه په دا فکر کې يم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوي چې موږ درلودې د لاس مور کړی دي او دا موږ ته د پاره ډیر رنځ ماتره کوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخص نه د هر نوع فعالیت څخه راګرځولې.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری چوک بزاین ورکوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریال زینب حیدری را توایی چه مسافری پریختی هم چه سخت خواری ده. میرمن زینب پکندهار که میرمنو تا رسنیس کار که بود، نه کاله کاری تجربه لری. پا دومره کلونو که دجوان هست که تیتی دیره تجربه کردی دی. لن موری سرمی مرکه کردی پا پایل که لخپل مسافرات سخرات وایی چه دی اگست 15 منیتی دیتا هم دی سفر موزی ور پا پخو کردی.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شرط مسافر اسوله ما.
د مسافره د تا په مسلکی ژوند باندې څومره اثر وکه؟
هاي څه وایم، ډیر تر حد ډیر منفي تاثیرات پرې شې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلاوطنی نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي، ډېر ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي، او د هغه لپاره هم ډېر خبریالان بیکاري سوي دي. په ډېره کچه باندې موږ بیکاره خبریالان لرو د رسنیو په برخه کې، یعنی تر ډېره حده پورې ټولو ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي. نو زه خپل د اګست څخه بیکاره یم. فیسبوک، ټویټر، انستاګرام پاڼې چې دي پر هغو باندې څه وخت څه نه څه کار کوو.
بله، تاسو له ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې په هغه باندې کار کوئ، پاک لري تو وایه څه لیکئ، په کوم اړه لیکئ، او مثلا هر ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل څه رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده، خو تر ډیره حد پورې کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقل نه وزلی یا دوه ځلی. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټوري وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم دیارمه احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینه او د حقوقو اړوند وو، د شزینه په مقابل کې د خندونو نه خوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډیر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې د ځینی هغه زموږ بدبختی شزې دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغتی بي د دې د صحت په اړه یې ک د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې مېرمنو ته، یعنی په کول کې د په هر برخه کې زه د کلینیکوم فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشو د لپاره یو څه وکولای سم، ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي.
کله راته وایي چې د دې کلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي، څومره توپیر دی؟
واقعا پات وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت نو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعت به موږ کار کوي په هغه موضوع باندې، هغه ډیر څه اسانه و، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو ریپورت یو څه به موږ خبرول، خو دا څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډیر مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډیر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنه وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سم د لاسه را اخیستل، صفحو د پاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هغه هم موږ بیکار سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر فاصله درلودلی، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغه سیس موږ پر لیکونه او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل، په ما خبر لوله پاشول. درته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکي زه شکر کاژم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سره، ټولنیز رسنۍ سره، چې موږ کولای سو خپل ځخ تر یو ځای پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي قربند سوي، او دا ډیره غنیمت ده بیخي تر ډیره حده پورې، او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو ځخ پورته کو، خپل ځخ پورته کو، او خپل فعالیتونه پکښ تر سره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلود لای چې په یو کال کې هغه څه چې مشټول کړي وزمږ د یاد وتلی وای خو بس ډیر خوشاله یم چې د ټولنیز رسنۍ سره چې مش پکښی کې تر یو حد پورې کولای څو خپل فعالیتونه پر مخ بوز عام کولای شي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم مش کولای شي خپل فعالیتونه پکښی کې
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنۍ په ارزښت باندې څه نه ترنا واچول ک دره توازی کې چې په اوسنۍ شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو غټور لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کې خپل لاسترونې وړاندې کې نور میرمنو ته او حداقل نور خزو ته روحي ورکړي چې بل اخر به هرڅه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډیرې شته د فیسبوک او د انستګرام او ټویټر د جشن سره تر ډیره حد پورې لاسرسي نه ورته لري خو زه خوشاله یم باور وکړي ډیر واتس اپ ګروپونه جوړ شوی دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنۍ څخه شمیرل کیږي او د کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کاچ پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم خو د افغانستان په ساته وګورو ډیرې مېرمنېسته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انستګرام خو په خاص ډول د ټولنیز رسنۍ د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل د لپاره معلومات راټول کړي برته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنۍ کې ورڅخه استفاده وکړي د ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور مېرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نور مېرمنو ته ورسوي ډیره ګټوره تمامه سوي ده او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سره او موږ کولای شو تر ډیره حد پورې ورڅخه کار واخلو.
بله کراسو بیرته د تاسو شخصي ژوند ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي په څه په له هدا زیات خفه یست او شیبه مل یاد نه وزي
باور وکي یو له کارونو څخه چې فعلا زه د غو دوه درې ورځې کېږي چې پاده یو نیم کال زماته د ایډیټ او دوبلې د پاره د ام اس اف یا د بيپولي ډاکټرانو څخه ځینې د کړونو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو د لپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډیر خوشاله یم. یعنی باور وکي سره د کورنۍ سره د دوه مشکلاتو سره د دوه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو شه حس راکوي باور وکي تر ډیره حد پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چیز په دفتری ماحول پوسیل په کار پوسیل ډیره خو به دې سوي ما هر هغه څه چې تر ټولو ته ډیر یادیږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو ترڅنګ مو یو دبل د مرستي په واسطه تر سره کوله یو جام امو درلودل یو دبل ترڅنګ به ناست وو مش به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادیږي او دا څه می ډیر ضروري او باور وکي که د افغانستان حالات سم سی او برته مش وکولای سوچي خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو هغه همکاران مو مش وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکو زه خپل وطن د نړۍ هیڅ هواد نور کوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هرڅه ډیر ارزښت لري خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځیدل ځینی وخت تفریح ځایونو ته تلل ځینی وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل مشتیادی چې او زورون کې دي مشت چې موږ خپل په هواد کې نه خپل د تفریح ځایونو څخه خو نه سو اخستل خپل د دوستانو سره نه خپل د خپلوانو سره نه موږ نه سو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولار سو خپل په جبه د خلکو سره وژه کیجو دا څه درد کې یو ماته ډیر را یادې شي.
د افغانستان سخت شرایط په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستل چی دوی له غنو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي د منی چې مسافرت ډیر ستونزې او ناخوالې لري خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړی لار د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې وسیله بهر څخه له پانتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاري لرم یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم ما کتاب د کار لاندې ده د شیرونو ټولګه مې ده بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم دغه بوخته ده په مسافرت کې ورسره لږ زره درس وایم
ډیر د کتابونو نمونه درته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصد کار خلاص دی
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو می چې دا د خزو د ژوند بهر د افغانستان کې او شری ټول غوې شه دا تقریبا د شپږو کلو لیکنه د زما مسافرت کې مې بيخي زغ زیات مې پکې ولیکل نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل نو
دا نو والی د کتابونو نمونه د نراته اخلي خپل نوم د نراته اخلي په دې کې څه کې ساده
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغه ځای چې دغه بدلون په مونږ باندې وک تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه اخیسته زه خپل کینم او زه خپل یو هکس واخلم ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو واقعا دا ډیر سخت ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه دي خو سره زل ارم تاسو باور وکړئ چې دومره بعد هغه څه کوي په چوند دي
زه اندې پوښتنې تر ځمه ام دا څومره تاسو زوروي
تصور به خې ګرانه ده ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم زه څوک شوم او زه ولې اوس پیلند کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو خدمت وکړو زموږ ولس زموږ ملت جنگ ځپلې ولر د موږ وطن کار او درس او خدمت ضرورت لري او ضرورت درلوده.
بله روزو دې ته یو شمیر میمنې چې کله دوی مجبور سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي نو ډیر زیات ځان زوروي او په ما اصطلاح یو رقم ګوشګيري سوي دي که څه هم دوی قلم میرمنې دي دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي کبل ځینې کولای مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته څوي آیا په یو کنج کې کې ناستل او جګر خونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خده او که قلم راپورته کې بیا یو څول کې ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي.
تاسو ټکو ته اشاره وکړه ګوره لیکنې چې کوي یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د څه شي لیکي چې کاغذ پرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعاً کته دی او نظام او وضعیت لیکنه کوي کته پرتلیز لیکنه کوي یا د خزه د وضعیت لیکنه کوي یا د یو سیاسي جریان سره ته فکر یې لیکنه کوي هغه دی ټاپ لیکنه باندې دی حزب لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د تاریخ پر اول وخت وړي خبر بس ځینې ځایونه کې به خبر شي هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي د مثبت تاثیر نه منفی اغیزه به ډېر کتاب باندې ذکر کوم د دومره نستون سره مخه یم د دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم کوم کتابونه چې ضرورت ضرورت لرم کوم معلومات چې ضرورت ضرورت لرم هغه اغم را شرایط په داخل د وطن کې مهیا ولا دلته خو نسته نسو کولای چې کتابونه چې انټرنیټ کې نشته مرکو ته موږ ضرورت لرو کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو سړی باید عمل ته یې یو لیکنه پیوکي یو ریسرچ پیوکي هغه امکانات نشته بیرون او دغه وضعیت دومره بد اغیزه کړی ټولو باندې ما د ډېر چې هغه ټول احساسات ما نه واخیسته زه چې دومره باجرات وم زه چې دومره فعال وم نو زه د نورو خویندې هم داسې انګیرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه وکړله بل مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغله او درس ورنه واخیسته ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم درس هیڅ کیږو دغه د موږ د شل کاله نه مازال د موږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوبه هي د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان په مشغولوي او هم یو څه دغه لیکنو باندې ځان مصروف کړه خبوي او که بیکار کینی
یعنی که خویندې هر چی رزی که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې هغه ژبه او قانون باندې بزان پوهوي به خپل فعالیت شروع کوي که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس دې وژل سوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ژوند دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې اولاد دوستان حالته په ستونزو کې نو دا طبعاً چې انسان نه ټوله عاطفي حس یې نه اخیسته هغه رواني وضعیت نه اجابه ایز دا یو اصول کې کوي هم لیکي شاید هغه څه غواړي ونه اوسیږي.
څه مشوره لري هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې پتنګ دي څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې
هر وضعیت کې چې انسان یې وزنه لاره چې زور نه تجربه لرم هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه د سړی خپل فکر بیرته ورغی. نو هر څومره فشار وي سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغی، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه. دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څپسي ډېره زیاته خفای او هر کله دریادیږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادېږي واقعا زما ژړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښ چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
مننه تاسو ته.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. دا مننه نه خبرونه تر بیا هې چاري.
دلمن یما چې حد نظرې لتا سي تمهږي لما دلمن یما چې حد نظرې خو غم جن زدا سي خوګم خدمت یما چې حد
نظرې اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په بارخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکه ته. په پایل کې خپل د غدي شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکې. شاقه کار یا درون کار کوم کار ته ویلې سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه په انسان باندې سخته تمام شي، د غوښ او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو لپاره، د هغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې ثابتېږي.
بله، د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی شي.
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي، فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظر ورته مشکلات پیدا کېږي. بعض وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل د هغه ځای کې، او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي. دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو، دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو نه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو یې نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعضې فامیلونه د بدلورۍ لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپل د کورنۍ مشران ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومان او لوګونه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي، او کېدای شي هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې حق کار نه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي، دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و، په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داس کارونو ته وواسول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولای، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولای، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د حق تر پښو لاندې سه؟
د د خو حق ګوریا په تخنیکی لحاظ که تاسو ګوریا څو مختلف حقونه د ته پښو لاندې کېږي. یو خدا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه تر نه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني له نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي، نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ، مختلف حقونه تر نه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرلا پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولای چې ټول ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت نا وخت له کوره وزي، څوک باندې خبر نه وي. په خپل په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بیرته هم دغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
کورې ماشومان د تعداد پلان بندي کول د اقتصاد د پاره، د تعلیم د پاره، د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا ار سړی ته په خپل سویه په خپل توان کار ونسپاره وسی، دا به څومره د دې لامل کېږي چې په ماشومان باندې شاقه کارونه وسی؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپېریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونه اړ کېږي چې پر ماشومان باندې کار وکړي یا کپلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال نور فامیلی ته پاتې کیږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
کراسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کیږي چې ورسره کار وکړه نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس او بل داسې سنې وړکی ده په توان نه پوهیږي دی هغه ورسره مني. څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کیږي هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومان د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلې ده هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا ده چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپرست د سترګو نه لري په بیرون کې موجود وي او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کیږي چې هغه د ماشومان څخه غلط استفاده کوي چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي هغلته د ملایانو د امامانو کار دا ده چې ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مرتبط ویلي دي د دې کار مخنیوی وشي.
دغه ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبريږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ شوی د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده چې په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شایي لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوي دي په اسلام کې مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګنا نه وي تیرې پر شوی وي نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې د ډېر زیات ټیټېږي او خلکو ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري چې دا هم بیا د دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله اوس که راستو د هر لارو چارو ته مومن صاحب دا راته وایي چې څه باید وسي چې په یوه ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خدا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین مور او پلار او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي ورته تعلیم ورکړي ورته تربیه وکړي او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دي دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم ده. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي او دوی چې کله والدین جوړیږي نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبردار شي دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده چې ټولنه چې کله پوهه ووسیږي والدین په دې باندې پوهه ووسیږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه کنه کې چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي او په دې باندې پوه شي چې بلنمحاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي مګر په اوږدمحاله کې بیا دوی سره دې مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي او په ماشومان باندې چې هغه منفي اغیز دي دا مخنیوی وشي.
بله یو حکومت ته څه کول پکار دی چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کورونه کوي او کورنۍ یې وایي چې مثلا توان نه لرو مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دی؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي. هغه بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي. دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې. مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکار کړل چې په غو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دهلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خبرونه کې یاد کړل غو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای دي چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده. تاسو د یو بشر په صفات څه ویل لري په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبان دغه تصمیم چې خري کار ته نه پرېږدي، مخصوصا اخر چې د کور هغه نفقه راوړم کې دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار داده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولای شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار داده چې دغه ضرورت ته په کتو سره طالبان هم خپل سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم دا غوړ واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان همداسې په لارې کوڅو کې شاقه کار نه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي. خلک داسې نظامونو ته نه وایي، په خوا کې ورته نه ویلي دي او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا او دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي، ډېر به ښه مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي. د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بیرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساترې وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته. خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولرئ. دران دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د شاقه کارونو د زیان په خبري وشوي. تربیه پرځه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
مسافرې مزل نره مسافرا چتش پتنا رایا یادوم شړ رازنا و مسافر مسافر خړل یا یارا مسافر پایزاد پاسا چې د تل خو لو ما و مسافر و مسافر مولاد خپل مسافر موشنے عالم مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بے سوکی دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافرہ